آن را در این زمینه سریع‌تر ساخته و هرچه زودتر به این مشکل نقطه پایان بگذارد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې د ډونالد ترامپ په راتګ سره به د افغانستان او واشنگتن په اړیکو کې یو نوې څپرکی پرانستل شي. آیا همداسې ده؟ په همدې اړه درته راپور لرو. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه ییزه راډیو بنده شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی دي چې د دې راډیو د بندېدو علت د یوې خپرونې په ترڅ کې د موسیقي خپرول یاد شوی. د خبریالانو مرکز په خوست کې د یو خبریال په وینا لیکلي چې ژمن راډیو پرون د غرمې له یوې نیمې بجې وروسته بند شوه. د خبریالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړې. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښت په نوم د یوې راډیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسږ کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوي وي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تیرو کلونو پرتله ډیر د پام وړ کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په یو راپور کې چې پرون له رسنیو سره شریک شو ویلي دي چې په افغانستان کې په 2800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د هند بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې لمخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼې کې وړاندې راغلي چې ښاغلی مجاهد له هندي پلاوي څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. وروسته تر دې چې طالبان د 2020 کال په اګست کې په کابل واکمن شول، هند خپل سفارت بند کړ، خو له افغانستان سره یې د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې بشري برخه کې مرستې کړې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې او هغه ته یې سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې لیکلي بایدن به ترامپ ته د سپینې ماڼۍ د ملاقات پر مهال چې ټاکل شوی ژر ترسره شي، د کلیانو او د هغه ټیم ته د سپینې ماڼۍ د ورسپارلو چمتووالی ونیسي. د ترامپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی دغه ملاقات ته سترګې په لاره دی او په خبره یې ترامپ د جو بایدن له دې ټلیفوني مکالمې هرکلی کړی دی. واتیا کلان ترامپ د نومبر په ټاکنو کې خپل سیالې کمال هاریس ته ماته ورکړه او د امریکا د وسلوېښتم منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو. بل ورته د امریکا د ولسمشر مرستیال کمال هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ترامپ په وړاندې خپله ماتې ومنله. نوموړی خپل سیال منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنگتن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړې. هغې ویلي د ټاکنو پایلې هغسې نه دي لکه مونږ چې غوښتنه درلوده، نه هغسې چې مونږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به یې تل بل وي. ټاکل شوی چې ډونالډ ترامپ د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه په بخښنې سره ټاکل شوی چې ډونالډ ترامپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل ګروسي د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمینه روم کې خبریالانو ته ورکړ او وی ویل چې تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سره هم رغنده همکاري وکړي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په پاڼه کې همشته آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د دې سات په سر کې درته وویل د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر فرهنګي هنري او ادبي مسلو را سرخي، خو لاندې خبري برخه هم لري. د خبري برخه د سر راپور ترازو د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې له واکمنو طالبانو سره څنګه چلند وکړي. طالبانو په انتخاباتو کې د ټرمپ تر بریالي کېدو وروسته تمه ښکاره کړې چې د واشنگتن او کابل ترمنځ په اړیکو کې خوالی راشي او یو نوی سفر کې به پرانستل شي. خو یا همداسې ده، په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپورټ.
طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ له بری وروسته د اړیکو یو نوی فصل پرانستل شي. وروسته تر دې چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته ماته ورکړه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړه او په هغې کې یې ویلي دي چې د بهرني متوازن سیاست پر رڼا کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انتخاباتو د نتیجو له راڅرګندېدو سره تمه لري چې د سپین ماڼۍ راتلونکي اداره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي. په دې اعلامیه کې د دوحې توافقنامې ته هم اشاره شوې ده او پکې راغلي دي چې له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اشغال پای ته ورسید. د 2000 کال د فبروري په 9 طالبانو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د توافقنامه د ډونالد ټرمپ د لومړي دورې د ولسمشرۍ په وخت لاسلیک کړه. خو ښاغلی ټرمپ نږدې میاشت مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې پر مهال ډیموکرات ګوند پر وباله چې له طالبانو سره تړون سم تطبیق نکړ.
We had nobody killed.
دوی د اتلو سمیاشتو په ترڅ کې سمجه څوکونه وشل شو. موږ د مذاکرات یو تړون درلود چې مایک پامپیو مخته وړ. دا ډېر ښه تړون. د دې لپاره شو چې موږ له افغانستان وتلو. موږ به د دیموکرات ګوند په پرتله ژر وتلو او په ځان به مهم نه وو وشل شي. موږ به ډېر امریکایان شاته نه وپریشي. موږ به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې ښکلې وسلې نه وای پریشي. دوی تړون خراب کړ. تړون وای تاسو باید دا او دا وکړي، خو دوی ونه کړل. دا تړون د زموږ له لوري لغوه شو ځکه چې دوی هغه څه نه دي کړي چې باید کړی وای. د ولسمشر ټرمپ د دې ځل جمهوري ریاست په ترڅ کې د دوحې د تړون برخلیک څرګند نه دی، خو یو شمېر افغان سیاسیون تمه لري چې دا ځل د واشنگتن او نورو نړیواله ټولنه د افغانانو د شته ستونزو غم وخوري. له دې ډلې شکرې بارکزی اساسي راډیو ته وویل
صفحه چې ترامپ خلاصه کړی و د افغانستان پاک له باندې د بایدن له خوا څخه تکمیله شو، څنګه د دوهې پروسه به افغانستان سپارل طالبانو ته و. اوس موږ د افغان میرمنو غوښتنه دغه ده چې بین المللي ټولنه دې په خپل هغه بین المللي تعهدات باندې ودرېږي او کوم ناورین چې په افغانستان کې دی پیل کړله، متاسفانه افغانستان یو بل منطقوي بحران ته نږدې سول، بیرته د همدغې ناورین د منځ وړلو لپاره حل سلی وکړي. زموږ غوښتنه همدغه ده چې ډیپلوماسي تر ټولو ښه لاره ده.
وروسته تر دې چې د 2020 کال د اگست په اخیره کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د ګڼو کتونکو په باور د افغانستان موضوع د واشنگتن د بهرنۍ تګلارې لپاره بیا هومره اهمیت نه دی پیدا کړی لکه مخکې چې و. خو په دې موده کې متحد ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې ده. او سوال دا دی چې دا بشري مرستې به د جنوري له 6 وروسته چې ډونالد ټرمپ د امریکا د 28 ولسمشر په توګه لوړه کوي ادامه پیدا کړي کنه.
و موریدل چې د طالبانو حکومت هیلمند دی چې د ټرمپ په نوې واکمنۍ سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یو نوی سفر کوي پرانستل شي. دا چې عام افغانان د امریکایانو له نوې ولسمشر څخه غواړي دا هم په زړه پورې خبره ده، ځکه چې ډېری افغانان د امریکا له نوې حکومت غواړي چې د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. سنا کاکړ له دغو افغانانو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړی.
ډیری افغانان د امریکا له نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي.
شاهین فکتیال هم له فکتیا څخه زما نظر خدا ده کې د افغانستان له حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره به اړیکې د فراخېدو په حال کې شي، ځکه شم هم د اړیکو لارې د جوړجاړي حل غواړي.
که چیرې ټرمپ پاچا سي د طالبان حکومت به په سقوط کې.
د ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشري زو ټاکنو یو ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکو اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکي میرمن سالاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلان‌های خود را در افغانستان
په تیرو شلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه مراعات کیږي، د ښځو حقوقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې له زده کړو بې برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکی ولسمشر د نړیوالو سازمانونو سره خبرې وکړي، ځکه ډیری دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
سازمانها امروزه زیر مجموعه امریکا هستند.
د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وای چې ځوانه لور یې له زده کړو بې برخې شوې تم لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نشي.
که ما در افغانستانی که زندگی میکنیم زنها نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکار دي، نجونی شوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې شوونځي ته نه ځي. څه کامل هارس وی، څه ډونالډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونی شوونځیو ته ولاړې سي، شزی کار وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخ ونیولسی
باشه، کار بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برند.
که تم افغانان هیله مندی چې د امریکا د راتلونکي حکومت تګلارې به د افغانستان په برخلیک مثبت اغیز ولري، خو دا لا څرګندنه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نوی منتخب ولسمشر به د آسیا د زیانمنې برخې لپاره څه پالیسي ولري. د بامیان ولایت یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته د امریکا له نوي منتخب ولسمشر څخه د خپلې غوښتنې په اړه داسې وویل:
افغانستان نه باید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نسی. خپل مرستې د شفاف او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي،
د طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډېری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکي په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هېواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغېز لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجله درته خبره کړو، د دې خبري ساعت وروستی راپور اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د مېندواري او یا هم د ماشوم د زیږون پر مهال د هغو ناروغیو له کبله مري چې د درملنې او مخنیوي وړ وي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللی. فیروزه عزیزه او د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندول وایي په دغه هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوی زیږیدلی ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې میرمنې او ماشومان مړه سوي، وایي روغتیایي اسانتیاوو ته یې نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل:
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانمم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له ښاره لرې یو. کله چې مې د میرمن وضعیت خراب شو، ومو نه سوای کولای چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله ساه ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آغا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنه کاکا ما وخت ولادت فشار شان بلند رفت، ډاکټره تلاشه زیات خو کړه،
زما د تر میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار ور شوی و. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه او هغه مړه شو.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بې وزلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیندواري هغه مرحله ده چې مور او ماشوم دواړه پریس کې دي، په خطر کې دي. په دې معنی چې مور هر غذا چې خوري د دوه تقسیمه کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډېره زیاته مهمه ده. حتی وایي چې یو څوک چې امیدواره کېږي باید چې د غوسه ډېره ښه رویه وشي، ښه غذا ورته ورکړل شي.
راپور کې زیاته سوې د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو، محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي، تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیایي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیایي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاوو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 118 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 325 میلیون اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیون ډالر بودجه ترلاسه کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. ډاکټر یحیی وردک.
انګرید فان هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حق له آلمانی ته وژباړل.
داغل هایزلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې پاړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې فرق کوي.
شعر لرو.
ستوري دې ړانده شي چې اتر نو وهې تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه يم.
د پاستغې ژپونوم د اسف عمر ناول چاپ شو.
دا دی یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شي.
سندرغاړې نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیش منه ده.
غږ خوب پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوې دي.
د افغانی کا و افغانستان د کلتوري و د ټولنې لخوا د جرمنی ژباړونکي او لیکوالي انګریډ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر 28 په بن کې جوړه شوه. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړه شوه. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې پیاد په بن کې د افغانیک په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. د اغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیی وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل:
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پوهنتونونو کې. دیر شکالا دی یو خون کی پتوگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی دی تحصیلات و نوروز تا نور دیر ترینینگون او زدکری کردی دی دی نره پا بلا بلو هوادونو که پا امریکا که بداتله حل تا چه پا دی خبرواتر و للار درملنه دی گروپون و سنبالخت او سره کم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دوه په حق له نور هم لوړ زده کړې کړي دي.
شاغلی ورتک زیاته کړه چې د شکلنې معلمې ورسته اخلي هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په وروستیو شاوخوا دولسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار یې جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما ګاندی، یوهان ګالتونګ، دیتریخ فشر، اوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په هکله یې خبرې کړې وه، ایرا چرنوس او باچا خان آثار لیکلی آثار او یاد دغه شخصیتونو په هکله آثار ژباړلی دي.
د افغاني مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه وو. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انگرید فان هایزلر سره زه د 2011 کال رئیس همکاری لرم. هغه په جریان د دغه کلونو کې 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حکله، د پښتو ادبیاتو او باچاخان او عدم تشدد په حکله له انګلیسی څخه آلمانی تا وژباړل. ما به دیتا د انګلیسی کتابونه ورکول، دو درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کا هغه وژباړه بیا به ما ته راولیږه. ما به هم ځینې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړو، یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به کوو په خپل مودې، او یا به بل ډیزاینر ته ورکا، او بیا به کله کله به د دو د چاپ دپاره به یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپېدل.
د آغلی هایسلر دغه مینه له افغانستان سره، یا د پښتو له ادبیاتو سره، یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګرید د کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له د بیلا بیل ژباړې کړې وې. دوه درې کتابونه د ګاندی په حق له دیش بارل دی، همدا شان دی نور نړیوالو که دا پا انگلستان کی وو، که دا اروپا کی وو، او که دا پا نور و هوادونو کی وو، دی دی سول و عدم تشدد بلا بیل کتابونه جبارلی دی دی انگلیسی نه آلمانی تا. زه پخوا 15 کال رئیسی دی یو چا پلاته که اومد چه دی باچا خان کتابونه د پښتون آلمانی ته او یا د انګلیسی نه آلمانی ته وژباړي، ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش، بلژیم، سویس او آلمان هم دی، او لویترینه ژبه په اروپا کې آلمانی ده، د آلمانانو ایت نه پیژندله. نو ایدی په خاطر بیا دا د همدغه د ما د دغه غوښتنې نه خبره شوې وه او ډیره علاقه یې پیدا که، او موږ لومړی کتاب په 2012 کې د باچا خان زما ژوند او مبارزه چې په 1940 په هند کې په انګلیسی چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغې نه وروسته د باچا خان سره ډېر علاقه پیدا کرد، د باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل، او همداسې بیا به نو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په هکله دې ته معلومات ورکوو، دا به م سیمینارونو ته دعوتوله. همداسې ورو ورو دې د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات مینه پیدا شوه. نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه ای چې ول وستل ویج بارل د غنی خان سره شو، چې دای زوی دی د غنی خان په حق لدی یو کتاب ولیکه خپل ای راجمه کوي، او د دې شیرونه مو چاپ کړ. د همداس شان د رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی ته وژباړل شو. د ملی هنداره مکمل په دریو ټوکو کې چاپ شوې ده. همداشان ځینې تاریخي کتابونه لکه د الفنستون کتاب یو لویه برخه، او همداشان د معاصرو ادبیاتو لکه د ګلپاچا الفت غوره نثرونه، د انځور صاحب ځینې نکلونه، او همداسې تاریخي کتابونه د روش باړل.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلی هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی، تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریک کړی؟
او پښتو نسخه ما دې ته ښودلې وه، خو د انګرید فون هایسلر پښتو نو زده، هغه چې ژباړه کړی دی هغه راسند پښتو نه دی کړی. په دې اخرو وختونو کې هغه تاسو چې یادوي زما ژوند او جد او جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسي ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا کړ، او دوی انګلیسي مو مرمن هایزل تور کلا، هغه هم همغه لوی د باچاخان اوتوبیوگرافی، هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایډیټ او کار یې پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د اسما شوند او مبارزه مو ویل، اسما شوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی عنوان، ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله، مرسته به مو کوله، نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتله کړی، انګلیسي او اصل پښتو، چې په آلبانی شبه کې یو څه دقت وشي.
او مو دا کړی دی، پرتله کړی دی، او دا لومړی کتاب دا یو مختصر دی، یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هن څه لیکوالان راغلي دي، هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولې دي، دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی. هغه وخت نو دا دیموک سره، یعنی 15 کال مخکې، د باچا خان انګلیسي کتاب نو موجود چې موږ به تور کړای وای.
او کچرته د شیرونو برخه تراشو، تاسو د ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلی وو، د رحمان بابا هم دا همداسې موزون ترجمه کړی دی.
او دی به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیگل، پوهانو ته به لیگل، د چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي، نو هغوی هم دا کتلی دی او دا ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده. خو دلته باید وویل شي د شعر ترجمه د راسان دی یو ژبه نه بلې ژبه ته اړول سخت کار دی، او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي. خو ما دلته ډیر کوشش وکړ چې د موږ پښتانه لیکوالان، ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي، خو له بده مرغه هیچ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلی او نه و تړلی او نه تړي. نو ما و دی دغه کار کړی دی، البته په دې کې به ستونزې وي، خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالا دغه کتاب وګوري، ایډیټ یې که او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وخی را ویلیگی پلی کلی تو که مو به بیا پا بل ایدیشن که چاپ دی چاپ دی پارا به ایدیت کن.
ڈاکٹر صاحب ورتک، تاسو رستای زل میرمن هایسلر کل لی دلیوا، یعنی تر مرد مخیم چمر وقت مخیلی دلیوا؟
په 2023 کال کې یعنی پر وسه کال مو مېرمن حیصله دوه وارې دلته د مو کو او دفتر ته راغلی و دلته د مو سره مو په کور کې یو هفته اوسېدله یو وارې دوه وارې څلور ورځې و لومړی ځل چې پر وسه راغله هغه مو د دې لپاره راغوښتې وه چې د دې همدغه د شلو نه زیات که فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو هغې ته مو په خپل دفتر کې یوه غونډه جوړه کړله هغې ته مو درې د بېلابېلو ټولنو په شمول د افغانستان د علومو اکادمۍ یو تحسین‌نامه یا ستاینلیک درلوده د افغانستان کلتوري ودې ټولنې د افغانیک د خوانه او دوهم ځل بیا د استقلال د ورځې لمانځنې په هرت ښار کې دې ته هم یو بل ستاینلیک ورکړ شو او دلته موږ همکار وکړ په بېلابېلو کتابونو د دې په کتابونو او هم ډیر ښه وخت تیر کړ او دا ډیره خوشحاله وه. حتی تیره میاشت زه د دې جنازې ته برلین ته ورغلی وم، زوی راسن ما ته وویل چې د ما مور وایي ډیره خوشحاله وه د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړی وم.
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده، کار مو کړی دی، تاسو کور ته درغلې ده. دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود؟ یعنی داسې یو جالبه خبره چې تاسو په یاد وي.
د دې پیژندګلوي د ما سره وه زیاتره، یعنی ښه هغه یې درلوده او د هغه کمو افغانانو سره وه. دلته چې موږ هامبورګ سیمینار ته په دیرش کلو راهیسې موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونۍ تر نامه لاندې سیمینار جوړوو چې هغه مو څو وارې راغوښتې ده او همداشان دې د ځینو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل. دا یې ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچاخان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و او دې غوښتل هم چې د باچاخان په معرفي کولو یعنی د دې د آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یو بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا سل کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوږه په اوږه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د آزادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه د اسدی رړی مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د شباړې پاړه اوریدل شي. دا په واورې چینی وی ټکنالوژي په ترجمه څه اخیستې کړې دي. خو لې وی خبرتیا ورسته غزل لرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د سشکل د جنید شریف د بنسټ د لومړي جایزې د ګټونکو کاملې عزیزي یو غزل د دوی په شخ.
زم با حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحا شي تلبا پټه خله مریم نیم سپین اوربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی اوخ کې ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چیم نیم
مست زلونه تریو سمندر خاورو لاندې شوی دی، هر څو کناره د آبادی و هم چیم نیم، دکی شوی کاسه د صبر زما د زړه لسرو وینو، بیا وطن ناره کړی های ایوبا تر تا کم نیم، لبه مخخی پسر احساس تڑی اروا ویل، شو مها غویر چی نور پزرونو که دز غم نیم، ستا پا یاد دا بلی دیوی سپین رنا سپین لا، ندیکرم بیلتون بدلا سباغ ایرم نیم، ستوری دیراندشی چی اتن وحی تر نیمش پی، مخ دی تور سپوگمی چی با خبر ستا پا غم نیم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د یو نوی کتاب پاړه د پاستغه ژپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژ د محتوا پاړه به پخپله لشاغلی عمر څخور
د دیو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شوی د دماغه وخت عمیق لیوانتوب ته تللی. عمیق لیوانتوب څخه دا دی چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني، نور انسانان نه ویني، واقعي انسانان نه ویني. بیا هغه پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان دپاره، د خپلې ټولنې کې د یو موقف د ترلاسه کولو دپاره. هغه غواړي چې د افغان نارینه، البته ټول افغان انسان نه، د افغان نارینه په حقله تحقیق وکړي چې دی د ځان په حقله، د چاپیریال په حقله چې په هغه کې ټولنه او بیرو حشیانو ژوندي شیانو دا ټول پکې راځي، د چاپیریال پاکله او د خدای او دین پاکله څه فکر کوي. هغه پیری هم د یو پوهان سره د پوهان نه دا پوښتنې مطرح کوي، هم د ده نه دا بیا راټولوي خپل تحقیق کې ځای په ځای کوي. او بل دا چې هلته دی بچیان چې دی، دی غواړي چې دا بچیان غېږ کې ونیسي، خو هغه بچیان غېږه نه ورکوي. هغه بچیان حتی دی ټچ کولی نه شي، دی لاس پې لګولی نه شي، مګر هغوی دا هم ټچ کولی شي. هغوی دا ټچ کولی شي، دی نه شي دی په هغوی لاس لګولی نه شي، هغوی په دې لاس لګولی شي. خو دی حیران شي ولې داسې دا کوشش کوي چې دغه خنډ مات کړي او خپل بچیان په غېږ کې ونیسي، خپله مینه پرې باندې ولګ مصرف کړي. نو دی بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه، یو څو صفحې وروسته دی دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې دی بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او دا ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړو ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی، هغوی بی کوری. نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډ او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې دغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته. مشکل ناول په دغه موضوع باندې سرخی
لیک سلیکوال شغل عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړې د معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د ژباړې په اړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او په روسه ښکاله کندهار په انځورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. شغل سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکي اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا، یعنی الکترونیکي اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته. او اکثریت ترمینالوژي د
د تخنیکی وسایلو زمون په ژبه کې نشته. په تاور مثال د یوستو چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو، هغه د اپونو یا برنامو ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کارو او دا ډیره مرسته کولی شي تر څو موږ پوسټ کړو یا خپل هغه فصل بندي یا کنټینټ ډېر ښه پکې تیار کړو. متاسفانه چې دا شی زمونږ پښتو ژبه کې زمونږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې دغه شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموماً څوک چې ژباړه کوي ورسره مخامخ کېږي، هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو چې دا بله ستونزه ده. او بله ستونزه دقیقا همدغه ده چې یوه ترمینالوژي لري، یو ترکیبونه لرو. موږ په ساینسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې هغه په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نومونې یا اصطلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبې ته په نور شکل سره راوژباړو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکي اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت ته کراشو. فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موتریزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې اوږدې جملې زیاتې دي، کمې نه دي، خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي اوږدې جملې ترجمه کوي، ماته وی لنډې لنډې جملې ترې جوړوي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. واقعا کله چې ژباړه موږ کوو، دغسې مسایل سره ډېر دقیقا مخامخ کېږو. دقیقا جملې ډېرې اوږدې اوږدې دي. زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ ماتې کړم او خپله ژبو ته یې په لنډو لنډو جملو را وژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم، یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه اوږدېږي، خو زه کوشش په دې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنې مفهوم یې نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم، ځکه که اوږدې پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ اوږدې جملې جوړو، عام لوستونکی خسته کوي او عام مفهوم سم نشي افاده کولی.
که چېرته د ترکی برخې ته راشو، د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې په څه کې دي؟
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آریې ژبو د کورنۍ نه نه ده، اکثریت د فعلونو جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبر هم په فاعلي او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوته دی. او بله متفاوته ځانګړنه یې دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه، دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډېر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چېرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته وژباړي؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډېره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږد دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ د هغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږد دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي را پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو هم تواریخ لري او دا یو مؤثره پدیده ده په ژباړه کې دا د یو اصل دی دقیقا اما خبره کړه جوړښت راشي ترکی ژبې سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده یعنې ډېره تر ډېره د ژبو کې ده هغه هم
نه اوبخشه سیلانی صاحب زما مطلب دا و چې دغه ټکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي او شی په اسانۍ را ترجمه کړي
دقیقا دا کولی شي مګر د ټکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت اوس زه غواړم یو مثال تاسو درکړم کله چې موږ له AI استفاده کوو انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غږېده یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کوي لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوالو ژبو ته چې ډېر کار شوه دی آی کی ورته مکمل ژباړو کې ډېر طبیعي ضرورت لري ډېر ضرورت لري
اما ترکی څنګه سیلانی صاحب
ترکی ښه ده تخنیک په لحاظ ترکی ته ای آی کی کار شوی دی زه نه پوهیږم زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم
د ای آی له کومه څخه استفاده کوم د ای آی له کومه
چې به څنګه اکثرا استفاده کوم لانګویج که ژباړې کوم د ژبوانې په برخه کې لانګویج انسایډ نه استفاده کوم مثلا د مقالات په برخه کې ای سی رایټر نه استفاده کوم نو هغه بیا مختلفه برخې ځانته لري چې زه دغه مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوو شکل سره عیاروم فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه کې
تاسو په د مرکې په پیل کې ټکنالوژي ته اشاره وکړه تخنیک او پر اخیره کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټکنالوژي څه وړاندوینه کوي چې دا ټکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده لکه اي اي چې څنګه روان دي د ژباړې بهیر به ډیر آسان نه کې په نړۍ کې او ډیر به ساده نه کې
خاله شي ورځ کله فکر کوم چې د اي اي پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي دا سی او ورځ براشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو او ممکن دا سی ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډیر کم ضرورت یعنی دا اوس په ځینو ژبو کې حتی ای آی ډیر ښه کار کوي ډیر ښه کار کوي هغه ژبو کې البته ژباړونکو ته یا فزیکی ژباړونکو ته ضرورت دي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټینګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ترمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنی په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په آی کې ډېر ښه استفاده کېدلی شي
له شغل سیلانی مننه وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر لاري د مبارزې په اړه اوریدل شي.
له لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري
یو شمیر افغان سندرغړی د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تتللې دي او ځینې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لوري پرنجونو او شزو د لګول شویو بندیزونو په خبرګون سندرې پللې دي او خپل شخه اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغه سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دی آزادۍ رادیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورې تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای دی تر اوسه پورې پر افغان جنو خوځو د زده کړو په شمول بیلابل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندري وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې ل شپږم ټولګي پورته لزده کړو را ګرځولي، او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې ده. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې ل کار کولو منع کړي، او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره ل شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی.
حرمت قلم شکسته درهای
مدرسه بس. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خزو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړی وایي د هغو له لاسللو هڅو لپاره خوښینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او ښځو د حقونو لپاره شوي وي.
تاسف باره، ما متاسف هستم.
د خوښینه خبره ده او زه خوښینه یم. خوښینه یم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانۍ سندرې هم راتازه کړې چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوي وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتني خځه د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و، او موږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړ چې افغانه خځه، افغانه پیغله لکارو لخوانځیو لپانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بندې دي. دا کله بندې مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
افغان هنرمندان وایي چې د سندرو له لارې خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخه نیولې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال په ترڅ کې د موسیقي د څه باندې 1,300 آلو د لمنځه وړلو خبر ورکړ. یو شمېر هنرمندان او ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز ناهیله کړې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولای خپل هنر پر مخ یوسي خوشینه دی.
موسیقی برما تنها
یک موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حکیم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
اساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بي برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لري پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اگست په شلمه ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال یو سره او 328 موسیقي آلې له منځه وړې دي. د طالبان حکومت هم همداشان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې آن د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر د ننداري حق نشته. یو هنرمند په جلا وطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان دا مهال بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادېږي که خو ویښته مو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ. هغې ورځې چې بې ساه ایډیالوژیو انګیرنو باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودې نه شوې. هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوی کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږوونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم وتړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی